The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده د دیبا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسان هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول پکشي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان په پیښور کې د اوږدې اسارتیا وروستو اسلام آباد ته رسیدلی دی خو د ډلې مشران وایي چې د عمران خان ژوند ته سخته خطره ده بل خو د کورنو چارو او وزیر رانا سناولا وایي عمران خان ته به پوره سکیورټي ورکول شي خو چې هر کله د هغه ضمانت ختم شو نو نیول کیږي به د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د قبایلی ضلعو بجټ د راتلونکو مالی کال د پاره وفاقي حکومت کم کړی دی د وفاقي حکومت چارواکي وای د پی ټی آی صوبایي حکومت د قبایلی سیمو صوبه کې د ورګډې دورستو یو کال هم پوره بجټ نه دی مصرف کړی او د درغلو اطلاعات هم پکې مخې ته راغلي او د یوکرین سر خار کیف کې 14 شوی مقامی گورنر ویلی په مشرقي خار سیورادونیاس کې یوکرینی فوجونه د روس په مقابله کې پر شا تمبېدلی بل خو د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی په مشرقي خار سیورادونیاس کې جګړه په لارو کوڅو کې روانه ده سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پیښور کې د اوږدې سرتیا وروستو اسلام آباد ته رسیدلی دی خو د ډلې مشران وایي چې د عمران خان ژوند ته سختې خطرې دي او وایي چې په دې لړکې راتلونکي سلیریش ساعته ډېر مهم دي عمران خان په 15 مئی د خپل ډلې د زرګونو پلویانو سره اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون کړی وو او په 16 مئی بیا د اسلام آباد نه خپل کور بنیګالا اسلام آباد ته د تګ په ځای پیښور ته تللی وو دا غا سیاسی مخالفین تور لګی چې عمران خان د گرفتاری د یری په خبر کې ډیر شوی وو خو عمران خان او د هغه ملګری بیا وایي چې خیبر پختونخوا کې عمران خان زیات سیاسي فعالیتونه لرل زکه هلتا ایثار وو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجي مارچ نو وروستو حکومت د پنجاب او اسلام آباد پولیس تاڼو کې د عمران خان او د هغه د ګوند نورو مشرانو پر ضد یو شمیر مقدمه درج کړي او عمران خان دوه ورځې وړاندې د پیښور های کورټ نه سفری ضمانت هم اخیسته دی د تحریک انصاف ډلې یو مشر او د قانون پخوانی وزیر بابر ایوان ویلی راتلونکي سلیری ساته ډیر زیات مهم دي ځکه چې عمران خان ته خطره ده او عمران خان د وړاندې ویلی دي چې د هغه پر ضد د لوړو دیوالونو او تړلو دروازو پر شا سازش جوړ شوی دی بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویلی دي چې هغه اسلام آباد ته د عمران خان د ستنېدو په اطلاع کلک امنیتي ګامونه اغستې دي او د هغه کور ته د غزیدلو لارو کلکه څارنه کوي د پولیسو په وینا اسلام آباد کې د انتظامیه لخوا دفاع یو سلسله سلويختم پر ځای کړی شوی دا او د بنیګال لخوا شاته ځانګړي امنیتی ځواکونه پر ځای کړی شوی دي اخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا سناولا وای عمران خان ته به پوره سکیورټي ورکول کیږي خو چې هر کله د هغه ضمانت ختم شو نو نیول کیږي به د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د قبایلی ضلعو بجټ د راتلونکو مالی کار لپاره د وفاقي حکومت لخوا کم کړی شوی دی د وفاقي حکومت چارواکي وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د قبایلی سیمو صوبه کې د ورګډې دورستو یو کال هم پوره بجټ نه دی مصرف کړی او د درغلو اطلاعات هم پکې مخې ته راغلي دي تیمور سلیم جګړه په ټویټر لیکلي امپورټډ حکومت د قبایلی ضلعو ترقیاتي بجټ د تیر کال د 45 بلین روپو په مقابله کې 40 بلین روپو ته راکم کړی دی څو ورځې وړاندې د سیفران د سینیټ د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو خط کې لیکلی وو چې د قبایلی ضلعو د بجټ 40 بلین روپۍ په نورو ضلعو کې لګېدلې دي او حکومت دې د دې پلټنې وکړي صوبایي حکومت د دې خط په اړه لا څه نه دی ویلي د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې د پانی تر مخه روان مالی کال په 9 میاشتو کې د قبایلی ضلعو 1.5 کروڑ او 15 لکه ترقیاتي بجټ کې تر 55.19 کروڑ او 8.5 لکه روپۍ جاری شوي دي چې پکې 40.5 او 1.5 کروڑ روپۍ خرچ شوي دي د پاکستان حکومت وای پر روان مالی کال کې افغانستان ته د خپلو مصنوعاتو لیګل یا برآمدات کم شوي خو وای د افغانستان درآمدات زیات شوي دي چې وای د دې سره دواړه خیزه تجارت په لومړي ځل برابر شوي او دا د افغانستان په ګټه ده د وایس اف امریکا د ریپورت تر مخه پاکستان خپل دوه اړخیزه همکاري تیز کړي او په وچه کې پروت افغانستان د پاره د تجارت سره تړلې مراعات اعلان کړي چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د بشري او اقتصادي بحرانونو په ختمېدو کې مرسته وکړي په اسلام آباد کې د تجارت وزارت یو ویاند او وایس اف امریکا ته وویل د روان مالی کال په 1100 میاشتو کې افغانستان ته د پاکستان برآمدات یا صادرات چې تیر کال تر 900 میلیونه ډالرو زیات وو، شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته راښکته شوي دي. د تجارت وزارت ویاند وایي په برآمداتو کې د دې لوی بدلون وجه په وروستو میاشتو کې د پاکستان لخوا د افغانستان د کوئلې یا د ډبرو سکرو او د ډیر ښه کیفیت پنبې په اخیستلو کې زیاتوالی دی. ویاند وایي په همدې موده کې د افغانستان پاکستان ته درآمدات یا واردات چې تیر کال 550 میلیونه ډالر وو، تر 200 میلیونه ډالرو زیات شوي دي. خو د پاکستان د تجارت وزارت ویاند وایس اف امریکا ته وویل چې د افغانستان د لارې د منځنی ایشیا هیوادونو ته د پاکستان برآمدات په تیرو 1100 میاشتو کې د تیر کال په همدې موده کې د 148 میلیونه ډالرو په نسبت 80% زیات شوي دي او 202 میلیونه ډالرو ته رسیدلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت 15 لارې په مکمله توګه فعال دي، خو د دغه لارو نه علاوه پاکستانی فوج په خپله شاوخوا 6 کیلومتره ګډه پوله اسغنتار لګولې ده چې وایي مقصد یې یوې بلې خوا ته د ترهګرو د اوختو مخه نیول دي، خو بیا د افغانستان موجوده حکومت د دې اسغنتار مخالفت کوي. د یوکرین سرخار کیف کې 14 شوی او مقامی گورنر ویلی په مشرقي خار سیورا دونیاس کې یوکرینی فوزونه د روس په مقابله کې پر شا تمبیدلی دي. د 14 نه لږ ساعت پس د خار امیر ویتالی کیچیکو په ټلیګرام ویلی په دارنیاس کې او دنیپروفسکی ضلعو کې یو شمیر 14 شوی دي، خو اوسه پورې د میزایل په دې حملو کې څوک نه دی وژل شوی او یو تن زخمی حال کې هسپتال ته راوړل شوی دی. د روس دفاع وزارت تر مخه په کیف په یو شمیر فضائي حملو کې د مغربي ملکونو لخوا ورکړل شوي ټینکونه او نور وسله تباه کړې شوې ده. اسوسییټډ پریس رپورت وايي د روس صدر ولادیمیر پوتین مغربي ملکونو ته یوکرین ته د اوږدې فاصلې راکټ نظام ورکولو په اړه خبرداري ورکړې ده. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په مشرقي خر سیرا دونیاس کې جګړه په لارو کوسو کې روانه ده. د خالی پورس په خپل وینا کې زیلنسکی ویلي په دغه سیمه کې جګړه روانه ده او حالات ډیر سنگین دي. د وینا علاوه د الجزیره رپورت وايي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویلي هغه به د یوکرین د روس پر ضد دفاع لپاره د امدادي ملکونو د غونډې کوربتوب کوي. د یوکرین ډیفنس کانټاکټ ګروپ په نوم دغه غونډه په برسلز کې په 15 جون کېږي. او هم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
The Voice of America جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای جیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نووریدل ز بختور شایم ورزو د مهم رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم ووریدل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پیښور های کورټ نه ضمانت اخیستو ورستو اسلام آباد کې خپل کور بنګالا تر رسیدلې ده. د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي عمران خان ته به پوره سکیورټی ورکول شي، خو چې هر کله یې ضمانت ختم شو نو نیول کیږي به. د وایس اف امریکا دیوه خبریال اورنګزیب خان په نور تفصیل د اسلام آباد نه خپل رپورت کې وړاندې کړي.
کورینو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته به مکمل سکیورټی ورکول شي، خو هر کله د عمران خان ضمانت ختم شو نو دا په سکیورټی مامور پولیس به یې نیسي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیرته اسلام آباد بنګاله کې خپل کور ته د پیښور نه رسیدلې دي. د می 15 منټې مارچ نه وړاندې او پس عمران خان هم په پیښور کې وو او د پیښور های کورټ نه د گرفتاری نه وړاندې ضمانت اخیستو پس د بیرته اسلام آباد ته رسیدلې دي. پیښور های کورټ عمران خان ته د جون 15 منټې پورې ضمانت ورکړې دي. په عمران خان او د دوی ګوند یو شمیر مشرانو باندې 15 می پس د حکومت لخوا د اسلام آباد بیلبل تانو کې مقدمه درج شوې دي. پر خوا کورینو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي هر وخت چې د عمران خان ضمانت ختم شو نو هم د دې په سکیورټی مامور پولیس به یې نیسي، ځکه چې عمران خان باندې په مرکز سره د وسلې د برید تورونه دي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت رانا ثناء الله دا خبره هم رد کړې ده، ګینې دې وخت د عمران خان حکومت یا پوزي اسټابلیشمنت سره سره خبرې روانې دي.
اسټابلیشمنت کے حوالے سے بھی میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو پھر اس قسم کی تقاریب جو ہے وہ جلسوں میں تو نہیں کی جاتی.
کورینو چارو وزیر ایران ثناء اللہ وئی دوی حکومت به هیڅ کله عمران خان سره څه قسمه مذاکرات نه کړی او دوی په نظر اسټابلیشمنت سره هم د عمران خان سره رابطه نشته. ځکه خو عمران خان په ښکاره په اسټابلیشمنت تنقید کوي. نږدې ورځو عمران خان یو ټلویزیون سره خبرو په وخت ویلی وو چې اسټابلیشمنت ټیک فیصله نه کړي نو خپل خو به تباه کیږي، ځان سره به هیواد هم درې ټکرو کې تقسیم کړي. آیا عمران خان اسلام آباد ته راتګ پس د دوی نیول به اسانه وي؟ ځکه چې پیښور کې د دوی د ګوند حکومت دی او هلته دوی زیات محفوظه وو. د دې تپوس په ځواب خبریال عبدالله مومن وایي
د ایران ثناء الله چې کوم بیان دی غزې تر سیاسي بیان دی او حکومت او اتحادي جماعتونه او د دې سره سره ریاستي ادارې اوس په دې وخت کې په دې موډ کې نه دي چې عمران خان چې هغه گرفتار کړي، ځکه چې د دې یو ریپرکشن برازي هغه دې وخت کې هیڅ داسې حالات نه غواړي چې عمران خان چې دی هغه گرفتار شي او بیا دې د هغې په ریزلټ کې د هغه کارکنان روزي او هغه د ټول ملک په ښارونو کې احتجاجونه وکړي، ودانو ته دې اور ورته کې یا دې ریاستی ریډ چې دی هغه چیلنج کړي. دې وخت کې داسې قسم یو موقع هم عمران خان دنه ورکوي، نه ریاستی داری او نه سیاسي جماعتونه په دې موډ کې دي چې کومه د عمران خان خپل بیانیه ده او کوم خپل سیاست دی هغه څنګه ناکامه شو. مطلب دا ویل کېږي چې دغه درنی نه پس په پی ٹی آئی کې او عمران خان او خاص کر دغه په جماعت کې ډېر زیات مایوسی ده.
بلخو اسلام آباد بنګال اجرت عمران خان کور دی خپل کور ته راتک پس د عمران خان کور سره سکیورټی یو ځل بیا سیوا کړی شوی ده. وړاندې عمران خان سو واری ویلي دي ژوند ته خطر دی او د دوی قتل په حق له هیواد دننه او بهر سازش شوی دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا ورځو یو بل رپورٹ فلور. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکو مالی کال 2023 په بجټ کې د اقتصادي هدفونو ابتدایي منظوري ورکړې ده. د کلیز منصوبه بندۍ همکارۍ کمیټې د راتلونکو مالی کال په بجټ کې د وفاقي پرمختیايي کارونو لپاره د 2103 ارب روپو د ایښودلو وړاندیز کړی دی چې د مرکز لاندې د ترقیاتی منصوبو د پاره به 800 ارب روپی مختص کول شي او د صوبو د ترقیاتی کارونو د پاره د 1300 ارب روپو د خودلو وړاندیز شوه دی. د وفاقي بجټ پاړه باندې نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کلیز منصوبه بندې د همکارۍ کمیټې په غونډه کې د راتلونکو مالی کال 2023-24 لپاره د اقتصادي ودې شرح د کل قومي پیداوار 15% ټاکل شوی او د دې ترڅنګ د راتلونکو مالی کال په بجټ کې د ترقیاتی کارونو لپاره د 2100 ارب روپو د خودلو وړاندیز شوی. راتلونکو مالی کال کې وفاقي ترقیاتی بجټ به 800 ارب روپی وي او صوبو هم د پرمختیايي کارونو لپاره د 1100 ارب روپو مختص کول وړاندیز کړي. د کلیز منصوبه بندۍ همکارۍ د کمیټې په غونډه کې په راتلونکو بجټ کې د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د 500 ارب روپو ایښودل وړاندیز شوی. د راتلونکو مالی کال 2023-24 د بجټ لپاره د هدفونه په داسې وخت کې ټاکل شوی چې د هیواد اقتصاد د سختو چیلنجونو سره مخ دی او سږنی کال کې د بجټ خساره هم د 14 بلین ډالر نه اوړېدلې ده. د کلیز منصوبه بندۍ د همکارۍ کمیټې په بنیادي توګه د مرکزي او صوبایي حکومتونو پرمختیايي پلان قومي اکنامیک کونسل ته وړاندې کوي، خو سیړونکي وايي اصل ستونزه دا ده چې د ترقیاتی کارون لپاره به پیسې د چرته ناراضي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو خبريال او کارپوه مهتاب حیدر وايي نړیوالې مالیاتی ادارې د محصولاتو د مرکزی بورډ لپاره راتلونکو مالی کال کې د 2.2 ټریلیون روپو محصولاتو راغونډولو هدف ټاکلی دی او دغه پیسو څخه به هم 50% رقم صوبو ته ځي او نورې پاتې ټولې پیسې به د قرضونو واپس کولو لپاره کارول کیږي.
تو باقی آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈیفینس کے لیے، سبسڈیز کے لیے، رننگ آف دا گورنمنٹ کے لیے، یعنی ان تمام چیزوں کے لیے حکومت پاکستان کو نیا قرضہ لینا پڑے گا۔
ہوائی دا ترقیاتی کارونو، دفاع او دا حکومت چلول لپاره به دا پاکستان حکومت دا کمرشل بینکونو نه قرضې اخلي، او هم دا وجه ده چې په هیواد د قرضو پیټې ورستر بل زیاتېږي، او دا ځکه چې پاکستان د خپل آمدن نه زیاتې پیسې خرج کوي۔ د راتلونکي مالکار لپاره مرکزی حکومت د ګرانې یا افراط زر هدف 12.5% منظور کړي، او د کلیز منصوبه بندې همکاري کمیټې د جاري کاتې د خسارې هدف د کل قامی آمدن 2.2% یا $10 ارب منظوری ورکړي۔ د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان د هیواد اوسنی اقتصاد ته په کتو سره وایس اف امریکا ډیوه ته وایي نه ګڼي چې راتلونکي مالیکال کې به د اقتصادي ودې 15% هدف ترلاسه کړي شي۔ هغه وایي 15% هدف نشي ترلاسه کېدی، او د هغه په اند د اقتصادي ودې شرح به په راتلونکي مالیکال کې شاوخوا 2.5% وي۔ روسپانډان وایي چې د راتلونکي مالیکال په بجټ کې د دفاع لپاره 45 ارب روپو د ایښودلو امکان دی، او دا به د روان مالی کال په بجټ کې د ایښودل شوې 45 اویا ارب روپو څخه نږدې 83 ارب روپۍ یعنی 6% سیوا وي۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد۔
کا موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ، 0202-202-205-0303. پونو کې او موږ سره ملګری شئ۔
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د قبایلی ضلعو بجټ د راتلونکي مالی کال دپاره وفاقي حکومت کم کړی دی. د وفاقي حکومت چارواکي وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د قبایلی ضلعو د زم کېدو وروسته یو کال هم پورا بجټ دې ضلعو ته نه دی ورکړی، او دوی ته جاری شوي پیسې هم پوره نه دي مصرف شوي، او د درغالیو اطلاعات پکې هم مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
سلیم جګړه په ټویټر لیکلی، امپورټډ حکومت د قبایلي ضلعو طریقتي بجټ د روان کال 450 میلیونه روپو مقابله کې د کال 2023 دپاره 30 میلیونه روپو ته رقم کړی دی. پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر ویلي د قبایلي ضلعو د روان کال بجټ 6 میلیونه روپۍ جوړېده. تیمور سلیم جګړه یو بل ټویټ کې لیکلي، یوازې د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو دپاره NFC وارد کې 3% برخه سره سمې پیسې قبایلي ضلعو دپاره ورکړي. نورو دریو صوبو یعنی پنجاب، سند او بلوچستان دغه برخه نه ده ورکړې. د دې ټویټ په جواب کې ورته وتلي خبریال سلیم ساتي لیکلي، د NFC اجلاس راغوښتل د عمران خان ذمواري وه. په دریو صوبو کې ستاسو حکومت و، نو که صرف سند په NFC واډ کې 3% برخه ورکولو نه انکار کړی وی، نو موږ به مجرم ګڼلی وو. د تیمور سلیم جګړه د دې خبرو په جواب کې د قبایلي ضلع کورمه سره تعلق لرونکي او د اوسني حکومت وفاقي وزیر ساجد توري ډیوه ته وویل، د پاټا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو وروستو د تحریک انصاف حکومتو د 100 میلیونه روپو کلیز طریقتي پن ورکولو وعده ورسره کړې وه. یو کال هم ورته پوره پیسې نه دي ورکړل شوي، او چې کومې پیسې ورته جاري کړې شوي هغه هم پولې نه دي خرج کړې شوي. د PTI حکومت د قبایلي ضلعو پیسې په نورو ضلعو کې لګولي دي، دوی ورته ځکه پیسې کمې کړې دي. دا کومې روپۍ دي؟ 40 ارب دي یا 80 ارب دي؟ موږ به کوشش دی چې کم از کم 100 ارب نه هم زیاتې شي. دا څومره روپۍ دي؟ که 1 ارب وي که هر څومره وي، موږ بھرپور کوشش دی چې دا PSD پرې پتر باندې اسلام آباد د ډاکټر پیسي ولګي سورز وړاندې د سنټ د سپرانس ټریننګ کمیټې مشر سنټر هلال الرحمن وزیر اعظم شهباز شریف ته یو خط لیکلی و چې د قبایلي زلو د بجټ 30 بلیون روپۍ په نورو زلو کې لګېدلي وي او حکومت ته د دغې پلټنې وکړي. صوبای حکومت د دې خط په اړه لا هم څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا د صوبای اسمبلي غړي نصاد مومن دی ورته وویل مخکې چې قبایلي زلو ته کومې پیسې راغلي هغه هم پوره نه دي مصرف شوي. د قبایلي زلو په عربونو روپۍ غیبې دي، هغه په نورو زلو کې لګول شوي دي. نوموړي وویل د ده حلقې ته تر اوسه پورې یو روپۍ ترقیتي بجټ نه دی ورکړل شوی.
تر اوسه پورې زما د 103 حلقې ته یو روپۍ نه ده راکړې.
څو ورځې وړاندې تیمور سلیم جګړه په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو په تېرو دریو کالو کې په عمران خان ډېرې نیوکې شوي چې د قبایلي زلو دپاره یې څه نه دي کړي، خو د نوي حکومت راتلو سره د قبایلي زلو د روان مالي کال بجټ 1/4 برخه ورکول ودرول شوي دي. نوموړي ویلي وو په ریکارډ کچه یې دغه زلو ته بجټ زیات کړی دی. د ضم کېدو نه وړاندې 20 ارب روپۍ بجټ و. دوی روان مالي کال کې دغه بجټ 2 بلیون روپو ته رسولی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوه خبری خبرونه ده. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي په روان مالي کال کې افغانستان ته د مسلواتو لیګل یا برآمدات کم شوي دي، خو وایي د افغانستان نه پاکستان ته درآمدات زیات شوي چې وایي دې سره دوړخیزه تجارت په لومړي ځل برابر شوی دی او دا د افغانستان په ګټه دی، خو د پاکستان لپاره یوازې د محصول ترلاسه کولو کې ګټه رسوي. په چمن کې د چیمبر آف کامرس پخوانی مشر عمران کاکړ وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دا وخت د افغانستان نه د تور کاڼي، سکرو او سنگ مرمرو امپورټ په لویه کچه روان دی. په دې اړه نور تفصیل د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې.
د پاکستان د ګمرکاتو چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان سره د برامداتو کچه کمه سوې ده، خو درامدات بیا زیات سوي دي. سدا اول زل دیس دواړه غونډي وادونه ترمیاس دوارخیزه تجارت برابر سوی دی. سدا وخت د دوارخیزه تجارت څخه زیاته ګټه افغانستان پورته کوي او پاکستان یو واځ د درامدات څخه کسټم محصول اخلي او خپل مصنوعات د افغانستان او منډیانو ته رسولو کې ناکامه پاته سوی دی. د افغانستان څخه دغه وخت کم ډول برامدات او پاکستان ته روان دي. د پاک افغان ګډ چمبر په خوانی ډایریکټر او د چمن چمبر په خوانی مشر عمران کاکړ وای چې افغانستان څخه دا وخت کبار، سکریپټور، سکرو ډبري، صابونی ډبره، سنگ مرمر په لوی کچه را روان دي. چې افغان طالبانو پاکستانی شرکتونو ته د افغانانو په مګرتیا اجازه ورکړې ده چې افغانستان کې خواړه واره پراته مدنیات برامد کړي.
افغانستان ته دا ټایم د پیسو ډیر سخت ضرورت دی. درباري خوشباري او سکریپس علاوه کوئله، کروم، مربل، فلوراید اور پوینکس را روان دي. پر دې باندې مختلف ټیکسونه دي. د هر یو د اوس فرض کړو د کویلې ټیکس دي د 3000 صدر چلور 3000 پر دي. دا به خپل په ګریډ او په کنډیشن کې پات کې به رنګ د کروم هغه مربل هغه چل چا د 2500 روپے پر ټن ټیکس دي، چا د 5000 پر ټن ټیکس دي.
حکومت پاکستان د افغانستان سره دوړخیزه تجارت په پاکستانی روپی کولو کې هم افغان هم پاکستانی تاجران ته اجازه ورکړې ده او دا وخت د 5 لار تورخم، خرلاچی، غلام خان، انګوراډا او چمن څخه تجارتي چارې دوام لري. په اسلام آباد کې د پاکستان وزارت تجارت ویان و وی وی ته وویل سپروان مالی کال په 1 میاشت کې افغانستان ته صادرات 13 کال 900 میلیون ډالر او 6 کال 100 میلیون ډالر ته رښته تسوی دي. خو د افغانستان څخه درآمدات هم په دې مده کې 13 کال 1500 میلیون ډالر او هغه 6 کال 100 میلیون ډالر ته زیات شوی دی. د افغانستان د پاره د پاکستان نماینده خصوصي محمد صادق پر خپل ټویټر باندې د دواړو یوادونو ترمنځ د تیر هفته د تجارت کم عدد شمار جاری کړی وو. په هغه کې ما سوا د افغان ترانزیت ټریډ د افغانستان څخه د برامداتو مالونو څخه ډک شکان په پاکستان کې په غټ عدد کې را داخل شوی دی، چې دغه هم د افغانستان خوا تجارتي چارې زیات ښکار کوي. د افغان طالبانو بیان زبیولا مجاهد د شنبه نه خالی په ورځ پر ټویټر لیکلی وو چې د قانون او د پېټرولیم وزارت په تیر یو اونۍ کې 5 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. سپداغه کې یو اشاریه 9 میلیون ډالر یوازې پر خام تیلو دی ټیکسونه اخیستي دي. خو د طالبان لوخوا په تیرو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکورو یا د کولې په برامداتو 40 میلیونه محصولات اخیستل شوي دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
وایس آف امریکا دیبا تغوگی د پاکستان مرکزی حکومت پر راتلونکي بجټ کې په تماکو د صوبایي مالی شره زیاته کړې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي په تماکو نور ټیکسونه ورکولو ته تیار نه دي. کروندګر وایي د تماکو مالیه صوبایي حکومت په کروندګرو نه خرڅ کوي او دا چې زیاتره دغه رقم حکومتي جیبونو ته لاړ شي. کله چې قدرتي افاتونه راشي حکومت د کروندګرو بیاړو ته پوس نه کوي او راس تربلې په دوی نور ټیکسونه لګوي. د پاکستان د خزانه وزارت 13 ورځ د اقتصادي رابطې د کمیټې په غونډه کې د راتلونکو کال 2023 درشتم د پاره د تماکو په ټیکسونو کې د اضافي منځوري ورکړې و. په دې اړه نور تفصيل د ریاض حسین پر ریپورت کې.
د پاکستان مرکزی اقتصادي رابطه کمیټې د تماکو په مختلفو قسمونو د سیس یا مالیه په مد کې سلن 2 روپے 14 پیسې نه 2 روپے 18 پیسې پورې زیاتوالی راوستي دي. خو په خیبر پښتونخوا کې کروندګرو دا زیاتوالی رد کړی دي. د ثوابې ضلع سره تعلق لرونکي د تماکو کروندګر محمد علي ډاګیوال وی وی ډیو توایي د وړاندې نه چې صوبایي او مرکزی حکومت د کروندګرو څخه د تماکو په سر کومه مالیه اخلي هغه د کروندګرو او فصلونو په پرمختیا نه لګي او اکثره د حکومتي مورینو جیبونو تلالشی. دیوای تماکو په خبر پښتونخوا کې پیدا کیږي او د سیګریټو کارخانه اوس پنجاب او د مل نورو برخو ته منتقل شوی چې دلته ترنا روزګارونه هم متاثر شوی. محمد علي غوښتنه وکړه چې د تماکو دغه ټیکسونه دي د کروندګرو په پرمختیا ولګول شي. د پاکستان وزارت خزانه وایي په میدانی علاقو کې د تماکو په فصل د وړاندې نه 15.5% سیس اخستل کیږي او په دې کې پراتونکو بجټ کې د 2.14% اضافي تجویز دی. او د وزارت په وینا په غریزه سیمو کې د وړاندې نه په تماکو اخستونکو شپږ فیصد مالیه کې 2.15% اضافه تجویز کړی شوې ده. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د زراعت د وزیر محب الله او د تماکو د بورډ سره رابطې وکړې خو هغوی ډیوه ته ځواب نه دی ویلې. د خیبر پښتونخوا حکومت دریز لري چې د تماکو د سیس په مت کې اخستونکو مالیه هم په هغه سیمو کې د لارو او پلونو په پرمختیا خرڅ کیږي چې د دغه سیمو د پیداوار لپاره منډیو ته پتک کې اسانتیاوي پیدا کړي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وایي تماکو د خیبر پښتونخوا د نقدو پیسو فصل دی او نوي ټیکسونو سره به د وړاندې نه زیات لګښتونو کې اضافه وشي او بیروزګاری به ورسره زیات شي. کروندګر دا وکوي چې هر کال د تماکو د پیداوار نه مرکزی حکومت ته د مرکزی اکسایز ډیوټي په مت کې 55 روپے او صوبایي حکومت ته 10 کروڑ روپے آمدن ترلاسه کیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
اتوار پر ورځ د یوکرین پایتخت کیف کې درنې چاودنې شوې دي. دا په داسې حال چې 13 ورځ د یوکرین یو ځایي گورنر ویلی وو یوکرینی پوځونو په سیویرو دونیسک ښار کې د روس پوځ په شا تنبولې او دا غوی یو شمیر ټینکونه او بختربند گاډي هم تباه کړي دي. د یوکرین د جګړې تازه حال د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې ما وځ جلیل وړاندې کړي.
د یوکرین سرخار کیف د اتوار یا یکشنبه پرز هغه مهال د چاودنو لوجه ولرزیدو چې یو سیمه ییز والی تر مخه یوکرینی ځواکونه د ختی ستراتیژیک خار سیورودونسک کې د روسي ځواکونو په وړاندې په شا شو دي. صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلی د یوکرین د ختی خار سیورودونسک لپاره جګړه کوسه په کوسه روانه و. په داسې حال کې چې د اتوار یا یک شنبه په ورځ سحر وختي سرخار ولرزیدو. د خار په نیپروس کی او درنیس کی ولسوالیو کې سوچ او دنی شوی. خاروال ویټالی کلیتس کو په یو ټلګرام کې ویل اوس مهال په بنیادی ډانچه باندې د راکټونو بریدونو کې هیڅ مرګ جوړه نشته. یو جوبل په هسپتال کې داخل شو دی. یوکرایني چارواکي وایي په کیف کې د اپریل د اتیشتمې نیټې راهسي لومړی برید هغه مهال د ریل پاټلې ډانچه په نخښه کړه کله چې یو روسي توغندي د امریکا د فند سره چلیدونکي د ازادي اروپا ریډیو لیبرټي پروډوسر وژلو. د تر څنګ لکتر لگا یو لس ملکی وګړي د لوګانس پسیمه کې چرته چې سیورو دونسک موقعیت لري د دونسک سیمې ته نږدې او مایکولیف په سویلي خار کې د وژل کېدو رپورت ورکړل شوی. دلینسکی د خالی یا شنبه په ماخام په خپل ورځنی وینا کې ویل په سویرو دونسک کې وضعیت چرته چې په کوڅو کې جګړه روانه ده ډیره خراب ده. هغه ویل چې د روس تبرید په مرکز کې په ختیځ دونباس سیمه کې خارګوټی پر لپسې هوایي بریدونو او توغندیو لاندې وو خو یوکراني ځواکونو خپل خاورانی ولیده. سیرو دونسک اوس هم د دونباس په لوهانسک سیمه کې د یوکرین تر ټولو لوی خار دی چرته چې روسي ځواکونه په وروستۍ اونۍ کې د سر خارکیف په ګډون د نورو سیمو څخه د شاتګ وروسته ورو ورو پرمختګ کوي. د لوګان سیمه ایز والی سرګی ګایډي د اتوار یا یک شنبه په ورځ ویل چې روسي ځواکونو په خار کې ځمکه د لاس ورکړې ده. خبر په ټلګرام کې ویل روسانو د خار شاوخوا 80% کنټرول لرلو خو په تیرو دوه ورځو کې بیرته په شا شوې دي. خار په دوه برخو ویشل شوې دي او دوی یې لري چې په آزاد توګه د خار شاوخوا کې وګرځي. تر اوسه پول د خالی شنبه پر ورځ دا وکړه چې د یوکرين زني پوزي یونټي د سیرو دونسک څخه وتلی خو خاروال الکساندر سټویک ویلي د یوکرين ځواکونه د خار د بیرته نیولو لپاره جګړه کوي. هغه په ټلګرام مرکه کې ویل موږ اوس مهال د خار مکمل کنټرول بیا ترلاسه کولو لپاره کار کوو. ورسته هغه چې د روس صدر ولادمیر پوتین د فروری په 23 په خپل غرب پلوه گاونډي باندې د هر ډول بریدونو امر وکړو په لږونو زره خلک وژل شوی، ملیونونه بې ځای شوی او خار په کندرو کې بدل شوی دی.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وټو او په کابل د افغان طالبانو د واکمنې دورستو ځینې نړیوال مطبوعات وایي د القاعده مشران او جنگیالي په ګرد افغانستان کې خپخکارا او په ډاډه ګرځي. په دې موضوع د ګارډین اخبار چاپ شوی مضمون ته د ډیو همکار مختار خلیل کتنه کړی ده. تاسو په امر سره ګرځو
افغانستان کې د القاعده د موجودګۍ په حق له د متحده قانونو د یو ریپورت په بنیاد د برتانیې په ګارډین اخبار کې یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته القاعده نن سبا د طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان کې خدقلاري جنکې د مخبرې د ادارو د خبرونو تر مخې دا ویره پیدا شوې ده چې افغانستان یو ځل بیا د بین الاقوامي ترهګرو مرکز جوړېدې شي. ګارډین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې متحده قانونو د خپل غړو ملکونو د مخبرې د ادارو د معلوماتو په بنیاد جاری کړی خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې نن سبا افغانستان کې د طالبانو په دوري حکومت کې د القاعده جنگیالي په ګرد افغانستان کې پرانستې تڼۍ ګرځي او د سره دا امکانات پیدا شوي دي چې راتلونکو کلونو کې القاعده افغانستان نه بهر تر لری لری پوری د حملو کول جوګه شي. اخبار لیکي چې د متحده قانونو پر ریپورت کې د القاعده او د طالبانو ترمنځ د جوختو اړیکو ذکر هم شوی دی او دینا افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو د صدر بایدن په فیصله اعتراض کوونکو ته د خپل اعتراضونو په حق د ګرځولو موقع په لاس ورغلی ده. ګارډین لیکي چې افغانستان ته د ترهګرو په لوي شمیر کې د تلوسو ثبوتونه نشته. مضمون لیکي اگر که افغانستان کې د تیروسو کلونو راسي د دولت اسلامي او رسپزياتي حملو القاعده د خلکو نه هیره کړی و خو مشرقي وستا د افریقي په ساحل سیمه او د سویلي ايشيا په زینو برخو کې القاعده نن هم د امکاني خطرې په حیثیت کې موجوده ده. د القاعده او القاعده سره د تړلو یو شمیر جنگي ګوندونو ستر مشران دا وخت په افغانستان کې موجود دي چې پکې د هندستان د بری صغیر د القاعده مشران هم شامل دي. ګارډین لیکي چې طالبانو په سو سو کرته بیانونه ورکړي دي چې دوی په کال 2000 کې امریکای سره په کړي لوزنامه ټینګ دي په کومه کې چې طالبانو لوس کړي دي چې د ترهګرو خلاف به جنگ کوي او دا چې د افغانستان د خوري بچاته هم د بل یو ملک خلاف د استعمالولو اجازه ورکی. د متحده قانونو پر ریپورت کې په دې خبره د طالبانو ستاینه شوې ده چې د القاعده د قابو ساتلو کوششونه کوي. خو ریپورت کې دا هم لیکل شوی دی چې دوی به تر کومه پورې دا کوششونه په کامیابی سره جاری او ساتلې شي. پر ریپورت کې د القاعده د مشر د ایمن الزواهری د ناساپی بیانونو جاری کېدو ذکر هم شوی دی. د کومونه چې دا اندازه لګولې کیږي چې د په افغانستان د طالبانو د عملدارۍ نه پس د خپل القاعده ګوند په زیاته کامیابی سره د عادت کول جوګه شوی دی. د متحده قانونو د موجوده ریپورت نه وړاندین ریپورت کې د ایمن الزواهری د سخت ناروغتیا ذکر شوی وو، بلکې زینو چارواکو خود د حق رسیدو خبره هم کړی و. ګارډین لیکي چې د القاعده د نامتو مشر د اسامه بن لادن په کال 2011 کې پاکستان کې د امریکانو فوجونو د لاسه د وجلې کېدو وروسته ایمن الزواهری د القاعده مشري په لاس کې اخیستی ده. په مصر کې زیږیدلی ایمن الزواهری د القاعده د قیادت اخستونه پس خپل ټول پام په ګرد اسلامي نړۍ کې د القاعده د خورولو او مسلمانانو کې القاعده له مرستې ملګرتیا پیدا کولو کارته ګرځولې دي. د متحده قانونو پر ریپورت کې دا هم لیکل شوی دی چې القاعده اگر که پر اتلونکو دوه دریو کالو کې د خپل ناتوانه او د طالبانو د ویری افغانستان نه بهر نور ملکونو کې د نیغ پنیغه حملو جوګه نه ده، خو پر اتلونکو اوګده موده کې د عالمی جهاد په فلسفه د عمل کولو د پاره د القاعده عالمی میدان ته دراکوزیدو قوي امکان شته دی. ریپورت کې دا هم لیکل شوی دی چې افغان طالبان به پراتلون کې موده کې د القاعده بین الاقوامي ترهګرانه د منی ساتلو خپل لوز پوره نکړي شي، ځکه چې په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ قائمیدونه پس د القاعده سترګې سری شوی دی او القاعده د افغان طالبانو کامیابی ځان له د جنگیالو برتی کولو او د چندورا غونډولو د پاره خپه کامیابی سره استعمال کړی دی. ګارډین خپل مضمون کې لیکي چې د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری په خپل یو تازه ویډیو کې په اوکراین د روس د حمله ذکر کړی دی او په امریکای تور لګولې دی چې د امریکای د کمزورتیا له سبب روس په اوکراین حمله کړی ده. د خپل دی ویډیو کې دا هم ویلي دی چې په عراق او افغانستان کې د ماتو خوړو د 11 سپتمبر د حملو له سبب اقتصادي تباهۍ سره د مخ کېدو او په کورونا وایرس وبا کې د سرو مال د زخ ډیر د زیان تاوان کولو له سبب امریکا دومره کمزوري شوې ده چې اوکرایني د روس پر رحم او کرم پرې خو دې ده.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې ټرست فند انتظامی کمیټې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د 293 میلیون ډالر او درې منسوبې منځوري کړې دي چې د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو په وسیله به عملی کیږي. دغه منسوبو په بنیاد به د افغانستان سره د بیړنیو خوړو، کار روزګار او سیاحت په برخه کې مرسته کیږي. تفصیل د ډیو همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې ووري.
په افغانستان کې چې د طالبانو په واکمنۍ کې لوږه او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې ټرست فند له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د بیړنیو مرستو لپاره د شاوخوا 800 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په خپل یو بیان کې اعلان وکړ چې د 293 میلیون ډالرو په ارزښت درې منسوبې به د طالبانو له حکومت پرته د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکو ادارو او غیر سرکاري موسسو له لارې په بیړنۍ توګه عملي کړي. په بیان کې راغلي چې په دغو درو منسوبو کې د خوراک خوندیتوب، د خلکو کار روزګار شکول او بیړنۍ روغتیایي مرستې شامل دي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د خوراک د بیړنۍ خوندیتوب په نوم منسوبې له لارې به له بزګرو سره د خوراک د پیداوار په برخه کې مرسته کوي چې د خوراک د بحران مخه ونیول شي. په بیان کې راغلي په دې منسوبې سره به له تقریبا 300,000 کورنیو سره د روان 2022 میلادي کال په نومبر او له 300,000 کورنیو سره د 2023 کال د مارچ او نومبر ترمنځ د کښت په موسم کې مرسته وسی. نړیوال بانک وایي د خوراک د دې منسوبې لپاره 150 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي چې په دوو پړاوونو کې به ورکړل شي. وایي د دغه منسوبې له لارې به له ماشومانو سره د غذا له مازور او نایلاج ناروغانو او هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې مشري یې د ښځو پر غاړه وي. په بیان کې راغلی چې نږدې 1.5 لک ښځې به د کرنې او د غذا په برخو کې وروزل سي او دغه منصوبه به له سیمه ییزو بازارونو سره د هغو ښځو کاروباري اړیکې لا پسې پیاوړې کړي چې د کرنې کارونه کوي. وایي دا کار به په اسانۍ سره د دوی د محصولاتو پلورلو ته لاره برابره کړي. نړیوال بانک په 13 مارچ میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو د نه پرانستل کېدو په غبرګون کې له دې هېواد سره د شاوخوا 600 میلیون ډالرو څلور منصوبې بندې کړې دي. نړیوال بانک وایي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کولو منصوبه به په ښارونو او کلیو کې خلکو ته د لنډ وخت لپاره د کار روزګار موقع برابر کړي او هغوی ته به د اړتیا وړ بیړني خدمتونه وړاندې کړي. د دې منصوبې لپاره 215 میلیون ډالر ځانګړي شوي چې په دوو پړاوونو کې بلګول کیږي. په بیان کې راغلی چې د دې منصوبې مقصد د افغانستان په 6450 کلیو او ښارونو خصوصا په هرات، ننګرهار، کندهار، خوست، کندوز، بامیان، بلخ او کابل کې د 1 میلیون کورنیو د کار روزګار او آمدن ذریعه برابرول دي. وایي له دې سره سره به په دغو سیمو کې تقریبا 3.9 میلیونه کسان له بنیادي اړتیاوو لکه د څښلو، له پاکو اوبو، چاپیریال ساتنې او د سړکونو له بیا رغونې ګټه ترلاسه کړي. نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې ټرست د بیړنۍ روغتیايي مرستې د منصوبې لپاره 333 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا به هم په دوو پړاوونو کې لګول کیږي. نړیوال بانک ویلي د دې منصوبې هدف یې دا دی چې د روغتیايي خدمتونو کیفیت ښه کړي او زیات خلک ترې ګټه واخلي. له دې سره سره په افغانستان کې ښځې او ماشومان په دوامداره توګه ابتدایي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی ولري. په بیان کې راغلي چې د دې منصوبې له لارې به د بنیادي علاج، غذا او په ټول افغانستان کې تر 2500 په زیاتو روغتیايي مرکزونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي خدمتونه ترسره شي. همدارنګه 2 میلیون ماشومان به ویکسین کړي او 2 لک میندواره ښځو ته به په روغتونونو کې د ماشوم زیږولو اسانتیا برابره کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د سوات شانګلا کې په ځنګل د اور لګیدو په پیخه کې یو مور او داغه درې بچم لشيوي دي. ځای پولیس او امدادي عمله د دغه اور د قابو کولو هڅه کوي، خو پولیس وایي دغه لرو پروتو سیمو ته په وخت رسیدل ګران دي. پروسته یو کې د خیبر پښتونخوا په یو شمیر ځنګلونو اورونه لګیدلې دي چې په کې د ځاني زیان سره سره قیمتي ونی بوټي هم سوځیدلې. څېړونکو وایي ځینې شرخوخي قصدن د پښتنو په ځنګلونو اورونه اچوي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا خبريال احسان محمد خان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
ارواکو په وینا د شنګلي چکیسر تحصیل په لیجان غره کې دغه ځنګل ته د خالی په سهار اور لګیدلې وو چې پکې څلور تنان وجل شوي. د چکیسر د پولیسو مشر جان زیب خان ویو ډیوا ته وویل په وجل شوي تنانو کې یو زنانه او د هغې درې ماشومان شامل دي.
دا شنګلی علی جانغر سوکی کې د غلګېدل اور وجلو د پاره چې د حکومتي ادارې ریسکیو یو یو دو دو ټیمان هم د غسیمو کې پر ځای کړی شوی دی. خو ځای اوسیدونکو وایي د دغه ادارې د اور مړکولو او گاډي بیا تر زیاتو برخو نشي رسیدلې او همزکه دوی مجبور دي چې د اوبو نه بغیر نورې ځنې داسي روایتي ټوټکي وکاروي چې دغه د اور لارا ونیول شي. د شنګلی سیمې د خیر خیګړی یو کارکونکو عبد یار خان وایي
زیاتو وو هم نشته نو دغه د غټ موډي کوم شنو بوټي مات یو پاره باندې به وی یو وایي او بیا ته په خاورو باندې ولې بلته باندې خاورو وکړي او په بلته باندې به خاورو وته ودی دا صرف د ضروري ځایونو نه بچی چې کوم آباده تر راځي هغه ته خلک ولاړ ورته دغه ته یو بارډر ورته نیولې وي تاسو او هغه ته د پرمخت نه پرې نور ځنګل وو خو کوم ځای خو نه مړي
په دغه اوسنی موسم کې چې هر کال د ځنګل او غرونو د پاسه اور لګیدل یو معمول ګڼل کیږي خو بیا سګنی کال د بلوچستان د چلغوزو ځنګلونو ورستو د کوز دیر سواد بونیر مردان شمالي وزیرستان په شمول یو شمیر برخو کې دغه د وور لګیدلو پیخو لواجی رسیدلې زیانونه داسې دي چې په نورو کلونو کې ندی لیدل شوی ماهران وایي د دغه ورونو لګیدو سره نه یوازې د ځنګلونو زیانونه زیات شوی بلکې د سارو او ځنګلي ژوند په شمول چاپیریال ته هم خطر ورپیخ کړي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا شانګلا
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیبا ده د پښتون تحفظ مومنت یا پی ټی ایم نن د وزیرستان په وانا کې یو درنه جلسه کړې ده په دغه جلسه کې د پی ټی ایم مشرانو د حکومت نه کمی غوښتنې کړې د پی ټی ایم د جلسې په اړه تفصیل د وایس اف امریکا دیوه خبريال عدنان بیټنی د سیمې نه خپل رپورت وړاندې کوي
د جنوبی وزیرستان مرکز وانه سیمه کې ولسی خوند ته وینا پر مهال وینا کونکو د الهکی وسایل په لټلو او د نا امنې په پیښو تشویش څرګندونه وکړه ونه کړې به درک شي کسان د خپل خپلوان ترڅنګ زنانه او همګټن خبرو او په لاسونو کې د بدرک کسانو عکسونه پورته کړي وو د غونډې د الهکی د پولیس سره هم تر لاسه وا خو په الهکی کې موبایل انټرنیټ تړلې وو ونډه ته وینا پر مهال منظور پښتین تور پورې کړو چې بیا دغه ته د نوې جنگ آغاز شوې چې تاوان به دغه ځای ولسته اوړي د پی ټی ایم مشر دغه تور په داسې وخت کې لګولای چې خیبر پښتونخوا او په قبایلی ضلعو کې ورستې کړې بد امنۍ پیښې رامنځته کېدل سیوا شوې دي او د پاکستان حکومت دریج لري چې په خپل د نا امنۍ ښکار دي پښتون ویلی پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په داسې حال کې خبرې روانې چې تیر ولسی زرا چې دغه ته نوې پرزد عملیات شوې دي سی پکشي عام ولست زیات ځاني او مالی نقصان او وشتي او د علاقې په پرشولو مجبور شوي او د ترهګری په تور په زرګونو شمیره خلک به درک دي خپل خپلوان د کلونو په لټون کې دي او درک نه معلوم شي هغه زیات کړه مذاکرات کیږي د خلکو ته به څه جواب ویل کیږي چې جنگونو د لاس ځاني او مالی نقصانات سره مخ شوي دي د پاکستان حکومت وای پوز عملیاتو کې وسلوالو ته پراخ ضربونه لګولي او هغوی ملای ماته کړي سی پکشي د سیمې د امنۍ څخه پاکولو داوی هم کوي منظور پښتین وای دي نو وړاندې دغلطه موعده شوی او څکر د موعده مات شوی پرځل عملیات شوی سی لوجه علاقې خلک پکړه کول مجبور شوی کورونا بازارونه او کاروبارونه وران ویجاړ شوی دي هغه ول د دې زموږ په څو کې دغلطه بیا نامني نه راوړل کیږي او نو بیا د امنۍ په وجه عملیات کیږي د پاکستان حکومت وای کا وسلوال طالبان وسله کشیش دي او د پاکستان آئین اومنی د هغوی پرځد به هیڅ ډول کاروایی نه کیږي او څوک وسله نشدوي او د ریاست بر خلاف جنگ کوي د هغوی پرځد به دشمن په سیر سلن کیږي خو سرچینو ویلي پاکستانی سرواکو سره روانو مذاکراتو کې د وسلوالو د قیدانو په خوشی کولو قبایلی ځلون د پوز د سر برخه په وستلو او ملکن ډیویژن کې د نظام عدل ریګولیشن په عملی کولو دواړو خواوې تر ډیره حدا صدا شوې ده د سرچینو وینا ده چې تحریک طالبان پاکستان د خپل تنظیمي نظام سره په بیرته راستنېدو د قبایلی ځلو په انضمام په ختمولو د پوز مقابله انخلا او د ډرون بریدونو په بشپړ ډول او درولو په اړه لا هم خبرې راغلي دي منظور پښتین ویل دي نه امنۍ په بهانه په علاقه کې اربونو روپۍ وسایل لټل کیږي چې پکشي په زیات شمیر کرومایټ شامل دي هغه ویل دي شمالي وزیرستان شوال او د تخیل تحصیلونو ته ځکه کډوال نه واپس کړل کیږي چې دغه د اربونو روپۍ چرغوزه او کرومایټ پورا پورا غرونه دي خو دې ځای د عام خلکو ته اجازه نه ورکړل کیږي او د قدرتۍ وسایل لټل روان دي حکومتي چارواکي وایي دغه د پاکي عملیات روان دي او څکل د سیمه پاکي کړل شي او ټول اسنتیا پکې بځای کړل شي د علاقو خلک به واپس کړي منظور پښتین دی وینا پر مهال سردار عارف وزیر د علي وزیر په کروان شوی برید او خړ کمر په پیښه کې وژل شوی کسانو ته درناوی وړاندې کړو او وی ویل تر اوسه د پیښه کې وژل شوی کسانو ته انصاف ورنکړی شو منظور پښتین وایي د دوی د غوښتنو منلو په ځای د دوی پر خلاف د ملک په ګوټ ګوټ کې مقدمه درج شوی او دوی په لوین زندانونو کې بندیوان کړی شوی چې پکښې د قومي اسمبلی غړی علي وزیر حنیف پښتین قاضي طاهر او اویس عبدال په زندانونو کې اوس هم بندې فاندي هغه ویلی تر اوسه د دې وژل شوی کسانو مقدمه نه درج شوی او نه چاته سزاګانې ورکړل شوې دي منظور پښتین دی وینا پر مهال دی پاکستان او میډیا هم نیوکه کړي او ویلي په میډیا کې د دوی تزه ورکولو په ځای د دوی پر خلاف منفی پروپاګاندا خبرونه خبرول کیږي. د پښتون ژغورنه غورځنګ د تورونو تر اوسه حکومت یا پوز ځواب نه دی کړی، خو پی ټی ایم وایي د خپل حقونو تر لاسه کول لپاره په پر امن کچه مبارزه کوي. خو د پاکستان پوز په دې وروستیو کې په دوی د تورونو لګولې وو چې پښتون ژغورنه غورځنګ مشران د هندستان په لمسه او پیسو لپاره د پاکستان خلاف کار کوي او په نړۍ کې بدنامه وي. خو منظور پښتین هغه وخت دغه تورونه په جواب کې ویلی وو چې د لپاره د کمیشن جوړ شي چې دا تورونه څومره حقیقت لري. عدنان بیٹنه، دیوا، جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټکر نن د یو شاعر یا لیکوال ژوند او فن تکتنه کړې ده. راځي چې په دې رپورت کې واورو نن نوموړي د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې سوې.
خو ګوري دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی خاغلی عبدالباری اسیر. محترم فرمان مسافر سے په خپل کتاب د پښتو ادب زلند دستوري کې د خاغلی عبدالباری اسیر په حواله داسې لیکي، وی چې خاغلی عبدالباری اسیر د بلوچستان په پښین بازارګي پورې نږدې مشهور کلی چې مچان نومېږي د دې اوسیدونکي دی. د پلار نومې خاغلی لاجور خان دی او په خټه الدادزه سنزرخیل کاکړ دی. د نوموړي نیکه پایاو خان ډیر پخوا د قلعه سیف الله د منګسینا پښینتا پکړه راغلو چې مستقل تور بیا دلته آباد شو. ولې خاغلی اسیر د بلوچستان په خوره کې نه، بلکې د متحده هندوستان د ناګپور ښار په محله مومنپورا حق منزل کې په کال 1920 د مارچ په 14 نیټه زیږیدلې ده. تر پنځم جماعت پورې تعلیم یې هم په ناګپور سنټرل پروینس مرکزی صوبه هندوستان کې حاصل کړی دی. بیا هر کله چې په کال 1920 کې پاکستان په وجود کې راغی نو واپس پښین ته راغی او بیا یې ایله تر نهم جماعت پورې تعلیم حاصل کړی دی. خاغلی اسیر د خپل ادبی ژوند آغاز په کال 1950 کې کړی دی. فطرتي شاعر دی او د ولسی شاعرۍ په هر صنف باندې عبور لري. په کلام کې عشقیه رنګ غالب ښکاري. په طنزیه او مزاحیه شاعرۍ کې هم کافی لاس لري. د دوی کلام ډیر عام فهم او ساده دی. په موسیقی هم ډیر مین دی، ځکه خو اشعار د موسیقی په آهنګونو برابر دي. د پېښور، کوټې او ګاونډي هیواد افغانستان د ریډیو سټېشنونو نه کلام وخت په وخت نشر کیږي. خاغلی اسیر صاحب لکه د ځینو پښتنو شاعرانو په اردو ژبه کې هم ډیره روانه شاعري کړې ده او په مختلفو رسپانو او جریدو کې د دوی ادبی فن پاره وخت په وخت چاپ شوی دی. د شعر او شاعرۍ نه علاوه نثر هم لیکي، ولی ډیر کم. خاغلی اسیر صاحب د بزمه شعر او ادب د نشر او اشاعت سکتر هم پاتې شوی دی او په نوموړي پښتو شاعرانو کې خوشحال خان خټک، رحمان بابا، علی خان بابا، حمید بابا، طاهر کلاچوي، ملا عبدالسلام اشیرزی او لول غزلگو حمزه شینواری لوی شاعران گنی. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. پلاس د اکاسانو خپل تصویر مو جوړوا، پلاس د اکاسانو خپل تصویر مو جوړوا پسپین تندی د زلفو تور زنجیر مو جوړوا مستر گی توروا او مو چاتا خاینم مستر گی توروا او مو چاتا خاینم د حسن په دنیا کې خپل تشیر مو جوړوا او چې سدی د ازلا نوشتای په قسمت چې سدی د ازلا نوشتوي په قسمت فرضی په هر کوټګر د ځان تقدیر مو جوړوا او تل ګرزا لاس تر غاړه د خپل یار سره مدام تل ګرز لاس تر غاړه د خپل یار سره مدام د ځان سد بل وطن سفیر مو جوړوا او دا وورا په دنیا کې د بلبل غوندې هر وخت دا وورا په دنیا کې د بلبل غوندې هر وخت د سرو ګلو د ځانه هواګیر مه جوړوا او د عشق په دې قفس کې مې شو تیره زندگی د عشق په دې قفس کې مې شو تیره زندگی له هر چا سخدایا ته اسیر مه جوړوا خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سر ستاسو په خدمت کې زیریږو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده زبخت اور شایم خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبرونه کې وخت شوه د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي ساوز د پارا زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده راځي چې په ګډه یو ورو
د فنلند او د سویډن حکومتونو د مای په 13 تاریخ د نېټو په دفاعي اتحاد کې د شاملې دوه د پاره درخواستونه کړې دي د دواړو ملکونو د نېټو د غړیتوب د پاره درخواستونه په خپل گاونډي اوکرين باندې د صدر پوتين د حمله په نتیجه کې ورکړې دي ځکه چې فنلند او سویډن دفاعي لحاظ سره دواړه غیر جانبدار ملکونه وو خو دوی اوس په دې نتیجه رسیدلې دي چې په نېټو کې د شاملې دوه پس چې به دوی ته کم دفاعي تحفظ حاصل شي هغه دروس د دشمنی نه زیات دروندوی صدر بایدن د دواړو ملکونو په فیصله خوشحالي ښکارا کړی دا ویلی دی چې د فنلند او سویډن په شاملې دوه نېټو نور مضبوط شي صدر بایدن زیاته کا چې یو مضبوط او متحد نېټو دفاعي اتحاد د امریکای د سلامتیا بنیاد دی فنلند د روس د نو آبادیاتی حکمران اعلان دی پاتې شوی دی خو د خپلې ازادۍ د پاره روس سره دو جنگونه شوی دی یو په کال 1901 سلوېختم کې او بل د دویم عالمی جنگ نه پس د کال 1901 سلوېختم نه تر کال 1904 سلوېختم پورې خو باوجود د دې دوه جنگونو فنلند روس سره نږدې اقتصادي اړیکې ساتلې دي او فوجي لحاظ سره غیر جانبدار پاتې شوی وو سویډن هم فوجي لحاظ سره تر 200 پورې یو غیر جانبدار ملک پاتې شوی دی سره د دې چې فنلند او سویډن د تیر سو کلونو راسي د نېټو په ملګرتیا اړه لري خو په خوانو وختونو کې نه خو د دې دواړو ملکونو سیاسي مشرانو او نه یې ولسونو په نېټو کې د شاملې دوه دلچسپي ښکارا کړې وه خو هغه ورځی اوستری شي او حالات اوس بدل شوی دي د اوکرين خلاف د روس د ناتر سره زورګیرینا دا یو خبره پډاګه شوی ده چې ولادیمیر پیوتن د نېټو د خریدون وار خطا ده او هغه په هر حال کې د دې مخه وهل غواړي د فنلند او د سویډن په نېټو کې د شاملې دوه سبب د بالټیک سیمې د درو ملکونو تحفظ مضبوط شي کوم چې دا وخت د نېټو په قطبین مرختیز محاس پراته دي او د جزیره نمای کولانا د بهیره منجمد ترسیمی پوری علاقه کې د روس د زورګیری د رئیسارولو په عمل کې ډیر لوی اهمیت لري د روس د زورګیری له سببه نېټو اتحاد د شرونه دفاعي او د امن ساتونکو اتحاد کردار ادا کوي او هم په دی وجه تر اوسه پوری خ مضبوط او متحد دی او د هغه قومونو د پاره د یو مشال حیثیت لري کم چې د خپل خلکو او د خپل ملکونو د ازادۍ او خود اختیاري تحفظ کول غواړي صدر بایدن ویل دی چې د قطبی سیمه د دوو ملکونو فنلند او سویډن په نېټو کې د شاملېدو په برکت به زموږ د اتحادیانو تحفظ نور مضبوط شي زمو خپل کې دفاعي ملګرتیا به نور زیات شي. صدر بایدن خپل وینا په دې ختمه کې چې په دې کې هیڅ شک نشته چې نن سبانو حالاتو کې د نېټو لوی اهمیت ته او د تیرو ټولو وختونو په نسبت نن ورځ زیات اجت ته.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205.